دی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
د ازادي رادیو اوریدونکو ستړي مسې د غرمې دولس بجې سوې نن د سه شنبې ورځ د هود د میاشتې 28مه نیټه ده. نن د 2019 میلادي کال د مارچ د میاشتې 19مه نیټه ده. دا خپرونه به تر یوې بجې پورې وي. د خبرونې په ترڅ کې تاسو د افغانستان او سیمې پر حالاتو د وروستیو خبرونو تفصیل اوریدلی سئ. په دې خپرونه کې به وروسته واورئ چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت د رپورټونو پر اساس د افغانستان د ملي امنیت د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاحکار سره روابط پرې کړي اعلان کړي دي. د رپورټونو جزئیات وروسته درته وایو. اول به رضوان مراد خبرونه ووایي.
السلام علیکم. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړی چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرانیانو او نورو اهدافو حمله وکړي. د بلخ امنیتي مقامات وی په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. او د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکوي چې ښایي وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو بریدونه وکړي. د امریکا سفارت پر خپل ویبپاڼه په یو بیان کې ویلي چې په دې اړه د روانې میاشتې له نیمې وروسته راپورونه ترلاسه کړي دي. په بیان کې دا راز راغلي چې افراطي ډلې غواړي په کابل کې د افغانستان، امریکا او د نورو هیوادونو د دفترونو او تاسیساتو په ګډون پر بیلابیلو هدفونو حملې وکړي. د امریکا سفارت د خپلو اتباعو په ګډون له ټولو غوښتي چې له احتیاطه کار واخلي او د خوندیتوب سپارښتنه کړې ده. د بلخ امنیتي مقاماتو په مرکز مزار شریف کې د نوروز د جشن د لمانځلو لپاره د لومړۍ درجه احضارات نیولې دي. د نوروز مراسم هر کال د وری په لومړۍ نیټه په دې ښار کې لمانځل کیږي. د 209 شاهین قلوردو ویان محمد حنیف رضایی د دې تدابیرو په اړه ازادي راډیو ته وویل د 209 شاهین قلوردو ټول منصوبین د خلکو د ښه امنیت لپاره ګمرل شوي دي. خلکو ته ډاډ ورکو چې هیڅ چاته به اجازه ورنکړو چې د نوروز او ګل سرخ میله ګډوډه کړي. د نوي کال لپاره په بلخ کې د امنیتي تدابیرو څو ورځې وروسته له هغې نیول کیږي چې د پخواني والي عطا محمد نور او پخواني امنی قومندان اکرم سامی وسلوالو د بلخ د نوي امنی قومندان عبدالرقیب مبارز د ټاکل کېدو پر سر له افغان ځواکونو سره نښتې وکړي. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم چاودنې دوه پولیس وژلې دي او یو یې ټپي کړی دی. د بغلان د امنیت قومندانې ویان جاوید بشارت ازادي راډیو ته وویل چې دا پیښه پرون په مرکز پلي خمري کې هغه مهال وشوه چې د پولیسو د سپرلۍ پر موټر ماین وچاودېد. له دې پیښې یوه ورځ مخکې په دې ښار کې د ملکي وګړو پر یو موټر هم د ماین چاودنه شوې وه چې د یو ماشوم په ګډون درې ملکیان پکې ټپیان شوي وو. د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان هم نیولې دي. دا خبر د هالند رسنیو نن ورکړی او په دې اړه چې دا دوه کسان له پرونی پیښې سره کوم تړاو لري او کنه څه نه دي ویل شوي. د هالند په اوترخت ښار کې د دوشنبې په ورځ پر یو ټرموای د ډزو په پرونی پیښه کې درې کسان وژل شول او 15 نور ټپیان شول. پولیسو پرون وویل چې له پیښې وروسته یو مشکوکو دېرش کلن کس نیولی دی. په هالند کې د پرونی وسلوال برید انګیزه تر اوسه معلومه نه ده. تر دې پیښې وروسته په دې ښار کې ښوونځي تړل شوي او په هوایي ډګرونو او نورو مهمو ځایونو کې کلک امنیتي تدابیر نیول شوي دي. دا پیښه څو ورځې وروسته له هغې کېږي چې په نیوزیلینډ کې د تېرې جمعې په ورځ پر دوو جماعتونو د ډلیزې وژنې په پیښو کې 50 کسان ووژل شول او له 40 زیات زخمیان شول. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله پر اوتلو سرابونو کې د څپاسه زرو کسانو د وژل کېدو ویره ده. د موزمبیق ولسمشر فیلیپ نیوسی ویلي تر اوسه د 40 کسانو وژل کېدل تایید شوي خو ویره ده چې د څپاسه زر کسان به په دې پیښه کې چې هغه د لوی کچې ناورین بللی وژل شوي وي. له 4 ورځو راهیسې د موزمبیق ساحلي سیمه تیزو بادونو او ورښتونو سخته وځپله. د دې موسمي طوفانونو له امله موزمبیق ته نږدې د افریقا یو شمیر نور هیوادونه هم زیانمن شوي. د زیمبابوې د اطلاعاتو وزارت ویلي چې په دې هیواد کې طبیعي پیښې لږ تر لږه 98 کسان وژلي دي. او د فرانسې دفاع وزیر په ناتو کې د امریکا د شمنتیا په اړه اندېښنه خوده لري وایي چې له دې ټلوالې سره وفاداری باید به شرط وي. فلورنس پارلی چې پرون د شنبه په واشنگټن کې د امریکا دفاع وزارت له سرپرست پاتریک شنهان سره د سوریې په اړه خبرو مخکې په اټلانټیک شورا کې څرګندونه کولې، پوښتنه وکړه چې آیا له ناتو سره د امریکا شمنتیا دایمي ده او زیاته کړه چې اروپایي هیوادونه له دې کبله خورا زیاته اندېښنه لري. د فرانسې دفاع وزیر دا څرګندونې په اروپا کې د ناتو په وړاندې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمنتیا په اړه د شکونو انعکاس دی. ټرمپ له اروپایي متحدانو غوښتي چې د امریکا له اوګو بار سپکړي او د ناتو په بودیجه کې زیاته ونډه واخلي.
دا د ازادي رادیو ده. اوریدونکو په دې خبرونه کې به په دې اړه یو رپورټ واوري چې د امریکا د متحده ایالاتو د حکومت لوړ رتبه چارواکو ویلي چې د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کوي. ولی د دې مسلې جزئیات په خبرونه کې درته لرو. په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځ پاڼو ته کتنه کوو چې په کابل کې پر کومو مهمو مسلو باندې تبصرې شوې دي. په دې خبرونه کې په نړیوالو مسلو کې په دې اړه اوري چې د امریکا د متحدو ایالاتو ترکیه ادا کړي چې له ایران سره په ګډه د کوردانو د بیلتون غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. په دې اړه نړیوال اکسلمونونه څه دي او دا لانجه څه سوې ده. په دې خبرونه کې په اونیزو پروګرامونو کې تاسو ته د روغتیا پروګرام خبرو.
سنین مختلفی هست دیگه که گوش در دیوار سبب میشه اکثرا در سنین
پاس ده هو اوریدون کول پاره مخصوصا چې د غړونو بیماری لري په دغه پروګرام ان اوریدل مهیروي د دې خبرو انټر پایرا سره اوسي. خبرونی اول مطلب مو پر دې دی چې ځینې رسنیو د امریکا د حکومت د یو شمېر لوړ رتبه چارواکو په حواله ویلي دي چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان د جمهور رئیس د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محیب سره روابط پرې کړي دي. حمدالله محیب تیره اونۍ د پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې د امریکا د افغانستان په سفارت کې په یوه خبري کانفرنس کې راڅرګند سو. په دغه خبري کانفرنس کې سخت انتقادونه وکړل چې ډېر د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد کار ته متوجه ول. دې مسالې د واشنگټن کې د رپورټونو پر اساس چارواکي په قهر کړی دي او دا چې څه ډول اکسلمولونه تازه راغلي دي اکرام الله اکرام به یې په ارتباط نور جزئیات وړاندې کړي.
په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالبانو د استازو ترمنځ پر روانو خبرو د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار حمدالله محیب له توند انتقاد وروسته د امریکا یو جګپوړي ډیپلوماټ ولسمشر محمد اشرف غنی ته ویلي دي چې امریکایي چارواکي له دې وروسته له ښاغلي محیب سره اړیکې بندوي. په دې اړه رویټرز خبري اژانس د باخبره سرچینو په حواله راپور ورکړی. ښاغلي محیب د تیرې پنجشنبې په ورځ په واشنگټن کې په یو خبري کانفرنس کې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پر ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تور ولګو چې طالبانو ته مشروعیت ورکوي خو برعکس د افغان حکومت مشروعیت اخلي. محب زیاته کړ چې خلیلزاد خاید او موقت حکومت جوړولو هڅه کوي څو د بیا د وایسرای په توګه کار پکې وکړي. وایسرای د برتنوي استعمار پر مهال د هند نیمي وچ لپاره د موظف ادارې د مشر لقب. سرچینو رويټرز ته ویلي چې لدې سرګندونو یو ورځ وروسته په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستيال ډیوډ هیل ولسمشر محمد اشرف غنی سره پر ټلیفون تماس ونیو او ورته ویل چې محب له دی وروسته واشنگټن ته نشیت للی. یو پوخانی افغان چارواکی چې د موضوع د حساسیت لوج نه غوړي خپل نوم افشا کړی وای هیل غنی ته وویل چې د امریکا ملکی او فوزی چارواکی بل دی وروسته له محب سره په کابل او واشنگټن کې خپل تماسونه بند کړي. دی پوخانی چارواکی هم دا شان رويټرز خبري اژانس ته ویلي دي چې له دې سرګندونو د امریکایي چارواکو هدف دا دی چې ولسمشر غنی د ملي امنیت سلاکار لری کول ته اړ کړي. خو د نړیوالو چارو یو شمیر افغان کارپوهان باور لري چې امریکا هڅه کوي له دلاري په افغان حکومت فشار راوړي او د سولې پر روان بهیر کې پر خپل غوښتنې ومني. لډلې سید خالد سادات نن ازادي رادیو ته ویل
زما باور دا چې د حمدالله محب په وړاندې د امریکا اوسنۍ غبرګون د امریکا اوسنۍ چلند دا تر ډیره پورې په دې باندې راسرخه چې امریکایان څنګه کول شي افغان حکومت تر فشار لاندې راولي او هر هغه وختونه چې د سولې په چوکاټ کې امریکایان پلي کول غواړي پر افغانستان حکومت ومني.
خغلی سادات وای په دغه حالاتو کې افغان حکومت ته پکار دی چې د افغانستان ملي ګټې په پام کې ونیسي او امریکا ته قناعت ورکړي چې د افغانستان په اړه چې هر ډول خبرې کیږي باید افغان لورې پکې دخیل وي. هڅه وکړه چې په دې اړه د ولسمشرۍ معنی نظر واخلو خو ونتوانې. د دې ترڅنګ د افغانستان د ملي امنیت شورا هم په دې اړه دستي سونه ویل خو زیاته کړه چې د ورځې په جریان کې په دې اړه خپل غبرګون څرګند کړي. د دې شورا ویان د ملي امنیت د صلاحکار حمدالله محب له څرګندونو وروسته ویلی و چې خاغلی محب د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته نه د احضار شوی بلکې په دې وزارت کې وړاندې لوړاندې پلان شوی لیدنې درلودي. د امریکا په کانګرس کې وی سرچینې له رویټرز اژانس سره په خبرو کې منلې ده چې د محب د لدی کولو لپاره پر ولسمشر غنی فشار د دې مسلې د حل یو لار ده، ځکه چې د نوموړي په وینا د افغانستان د ملي امنیت شورا غړو ته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بودیجه ورکوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه دستي له څه ویلو ډډه کړي. په قطر کې د طالبانو او امریکایي پلاوی د تیرو 15 پړاوونو په خبرو کې افغان حکومت ګډون نه لري، او ځکه په دې خبرو کې له پرمختګ وروسته ولسمشر غنی په ګډون افغان چارواکو په وار وار ټینګار کړی چې د سولې په خبرو کې د ښځو د تعلیم په څیر د تیرو 2 لسیزو لاسته راوړنې باید خوندي پاتې شي. حمدالله محب په واشنگټن کې د افغانستان د سفیر په توګه له دندې وروسته د ملي امنیت د صلاحکار په دنده وګمارل شو. په واشنگټن کې د افغانستان سفارت او افغان حکومت سمدستي په دې اړه څه نه دی ویلي، خو په قطر کې د افغانستان سفیر فیض الله کاکړ په رون رویټرز خبري ایجنسی سره په مرکه کې ویل چې په افغانستان کې د وسلوالو ډلو د فعالیت په اړه باید نور هیوادونه خبرې اترې ونه کړي. طالبانو او امریکایي چارواکو تایید کړی چې د دوی په خبرو کې له افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وترو د محلويش او همداراس د دې ضمانت په اړه خبرې شوې چې د افغانستان له قلمرو څخه به د نور هیوادونو پر ضد فعالیت ته اجازه نه ورکول کیږي. خغلی کاکړ ویلی یوازې افغان حکومت په دې اړه پریکړه کولای شي چې د افغانستان قلمرو باید د نورو هیوادونو پر ضد ونه کارول شي. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
تاسو د اکرام الله اکرام څرګندونې واوریدي. و موریدل په رپورت کې چې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې د نن ورځې په جریان کې به دوی پر دغه لنجمنه مسله باندې خپل نظر څرګند کړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ویان راپورت پلدینو د جمعې په ورځ ویل چې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت سیاسي مرستیال حمدالله محب د جمعې په ورځ خبرو ته ورغوښتی وو، او هلته یې ورته ویلي دي چې د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت څومره د وروستو څرګندونو څخه ناراضي دی او خوشاله نه دی. د یو شمیر رپورټونو پر اساس، البته دا چې د امریکا حکومت که له حمدالله محب سره روابط پرې کوي، دا به پر حمدالله محب د هغه پر کار باندې څه اغېز ولري وروسته به جزئیات معلوم سي. خو د واشنگټن اگزامینر یوې لیکوالې په دې مسله باندې په یوه مقاله کې لیکلي دي چې حتی کېدای سي چې حمدالله محب ته نور د امریکا حکومت د امریکا د سفر ویزه هم ورنه کړي. حمدالله محب امریکایي میرمنه لري، لایلا دامس د میرمن ده، د هغې سره یو زوی او یو لور هم لري. د هغه میرمن مخکې د افغانستان د امریکایي پوهنتون د اداري هیئت له لوړ پوړو چارواکو څخه وه، او د افغانستان کې د ماشومانو سره د مرستې یوه اداره هم لري. نو دا ټول ډېر پیچلي مسایل دي. د ازادي راډیو په خپرونه کې به یې وروسته جزئیات درته وړاندې کړو، او وبګورو چې د افغانستان د ملي امنیت شورا څه وایي، او پر حمدالله محب د امریکا د حکومت روابطو بندېدل به څه ډول عواقب د افغانستان لپاره او د هغه لپاره ولري.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د هوتو وشتمه په افغانستان کې د ژورنالیستانو ملي ورځ ولمانځل سو. دا په داسې حال کې و چې په افغانستان کې سشکال څلرم ژورنالیست هم، یعنی د 2019 میلادي کال د پیل راهیسې څلرم ژورنالیست هم ووژل سو. په خوست کې یو سیمه ایز ژورنالیست وویشتل سو، او د کابل کې د امریکا د متحدو ایالاتو سفارت پر دې مسله خواشینی څرګنده کړه. د نړیوالو ادارو او سازمانونو چې د ژورنالیستانو د ملاتړ لپاره کار کوي، هم په دې اړه چې په افغانستان کې د ژورنالیستانو ژوند څومره د خطر سره مخامخ دی، اندېښنې څرګندې کړې. د افغانستان پر حکومت یې غږ کړی چې دوی دې د خبریالانو امنیت ونیسي. په افغانستان کې د خبریالانو د کار او ژوند پر نازک وضعیت باندې رپورت لرو ل هلمند الیاس دای وړاندې کوي.
قل هو الله احد الله الصمد.
دا په خوست کې د وجلسوي خبريال سلطان محمود خیرخوا د پاره په هلمند کې د ژورنالستانو او درسنیو د کارکونکو لخوا د دعا او فاتحه د مراسمو نیول سوی محفل دی. سلطان محمود خیرخوا د تیر جمعې په ورځ په یو غلچکی برید کې لومړی ټپي او بیا وروسته په یو روغتون کې ساور کړ. هغه په خوست کې د ژمن په نوم تلویزیون سره د ویاند او ممثل په حیث دنده درلوده. د هلمند خبریالانو په سلطان محمود خیرخوا برید او د هغه قتل وغندې او د حکومت نه د عاملینو د نیولو او سخت سزا غوښتنه وکړه. د پژواک خبري اژانس خبریال نیاز الدین کلیوال او د سباون راډیو تلویزیون رپورټر میوند میړنی ازادي راډیو ته وویل د نثار احمد احمدي او خیرخوا تر پیښو وروسته د ځاني امنیت په خاطر اندېښنې ډېرې سوي دي.
کله چې پر احمدي باندې 14 وسوله لاغه ورسته موږ ټول ملګری زه خپل ځان درته یادوم چې په آرام فکر صحیته نسم تللی خبر رپورت نسم جوړولې یعنی خبر نسم کور کولې کوم موضوع چې د باندې نسم وتلې په ځان دا احساسوم چې د باندې زه مغه نه یم ساتل سوی نه یم یعنی زما خوندیتوب نه دی سوی.
موږ په هلمند کې د نثار احمد احمدي د جبل کېدو تر پیښې ورسته او دغه ډول د سلطان محمد خیرخوا د شهادت تر پیښې وروسته د ځان فړه باندې تشویش لرو یعنی په شزر باندې کار نس کولای په شزر باندې سایت نس راوتلی یو ډول تشویش را سره دی چې هغه د تشویش چې ممکن موږ د غسی خونړی پیښه قرباني سو.
نثار احمد احمدی ته د تیریونی سی شنبه په خپل موټر کې مکناتسي منځ په ځای و چې د دوهم یو ځاړوند د کارتلګان په مربوطاتو کې د سباون راډیو تلویزیون په دروازه کې تر 14 وروسته سطحې ټپې سو او د شدر ملینې په خاطر کابل ته انتقال سو.
اوس به ورسو فیروزه عزیزی ته چې اقتصادي خبر وړاندې کوي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه وایي د ترکیې هیواد له خصوصي هوایي شرکت سره د افغاني صادراتو د انتقال لپاره هوکړه کړې. د دغه ولایت د سوداګرۍ او صنایع خونه اجرایوي مشر خلیل احمد یارمند نن ازادي راډیو ته وویل له ترکیش ایرلاین هوایي شرکت سره هوکړې تر رسیدلې او ډېر ژر به له هرات ولایت نه استانبول ته افغاني محصولات او محمولې صادرې کړي. نوموړي زیاته کړه چې تر دې دمه له هرات ولایت نه یوازې یوه محموله هندوستان ته د هوایي دهلیزونو له لارې صادر شوې خو له ترکیې سره دغه هوکړه به د افغاني محصولاتو د صادراتو د کچې په لوړېدو کې لا اغېزمنه تمامه شي. د تخار ولایت د کرنې ریاست وایي په دغه ولایت کې 14 کانالونه ګټې اخیستنې ته وسپارل شول. د تخار ولایت د کرنې مشر سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه کانالونه چې په مجموعي ډول 1440 کیلومتر اوږدوالی لري 10,350 هکتاره ځمکه به خړوب کړي. د ښاغلي مهربان په خبره د دغه کانالونو په فعالیت سره به د تخار ولایت د کرنې چارې منظمې او کرنیز محصولات به هم د پخوا په پرتله زیات شي. د وایي په دې سره به د کروندګرو اقتصاد هم ښه شي. نن د کابل په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: 500 کیلو بوري قزاقي اوړه 1,300 افغانۍ، 500 کیلو بوري بوره 1,650 افغانۍ، 1.5 منی بوري وریځې 2,000 افغانۍ، 14 لیتر غوړي 1,000 افغانۍ، 1 لیتر پټرول تیل 8,000 افغانۍ او 1 لیتر ډیزل تیل 9,000 افغانۍ پلورل کیږي. د کابل په شاهزاده سرای کې د څو بهرنیو اسعارو په مقابل کې افغانۍ په دې ډول تبادله کیږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 70 پوله، یو یورو 50 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 10 پوله، زر ایرانی تومان 15 افغانۍ 80 پوله، زر هندۍ کلداري 190 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 1542 افغانۍ.
وسته په دې خبرونه کې تاسو ته د روغتیا پروګرام لرو. په دغه پروګرام کې د غوژنو پر مختلفو ناروغیو باندې خبرې سوي دي، نو که تاسو علاقه لري د پروګرام تر پای را سره اوسئ. اوس یو نړیواله مسله راخلو. د ترکیه حکومت بیا ادعا کړې چې له ایران سره پر ګډه پوله یې د کورد بیلتون غوښتونکو په وړاندې پوځي عملیات کړي دي. د ایران یوې رسنۍ د دې هیواد د پوځ په حواله دا خبر رد کړی ده چې ترکیه وایي چې د کوردانو پر ضد یې عملیات کړي دي. نوریاس نوري دا مسأله څېړلې ده. نوري صاحب، تاسو خو په دې اړه چې کوم راپورونه کتلي، په دې کې څه ویل سوي دي چې ترکیه د کوردانو بیلتون غوښتونکو په وړاندې د ترسره سویو عملیاتو ادعا څرنګه کړې ده؟
بلې فرشاجان لکه څنګه چې تاسو ویل له ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون دوشنبه وویل چې په دغو پوځي عملیاتو کې د کردستان د کارګرانو د ګوند پی کی کی چې په ترکیه کې غیر قانوني اعلان شوی وسلوال په نښه شوی و. اردوغان زیاته کړه چې دا لومړی ځل دی چې دا ډول عملیات ترسره کیږي او د هیله مند دی چې هغه دوام وکړي. د ترکیې ټی آر ټی تلویزیونی چینل بیا د دې هیواد کورنیو چارو وزیر سلیمان سولو له قوله خبر ورکړی چې نن ویلي ترکیې له ایران سره په ګډه دغه لومړني پوځي عملیات ترسره کړل. دا نه ده څرګنده چې دغه پوځي عملیات چیرته ترسره شوي دي، خو په میلیونونو کردان د ترکیې، عراق، سوریه او ایران ترمنځ غرنیو سیمو کې اوسي. یو شمېر کردان هم د ترکیې له پی کی کی سره چې له لسیزو راهیسې د یو خپلواکه هیواد د جوړولو لپاره وسلواله مبارزه کوي هغوی سره تړلې دي، اړیکې لري.
نوري صاحب، ایران څنګه کولای شي چې د ترکیې څخه د دغسې یوې معتبرې سرچینې لکه د ترکیې د کورنیو چارو وزیر د دوی ادارت کړي؟ دوی څنګه دا ادارت کړې ده؟
البته دا مسله یو څه حساسه هم ده. د ایران نیمه دولتي آژانس فارس د دې هیواد د پوځ له قوله خبر ورکړی چې له ترکیې سره په ګډه د پوځي عملیاتو د ترسره کېدو خبره یې رد کړې ده. د آژانس د یوې پوځي سرچینې په حواله ویلي چې د ترکیې پوځ د پی کی کی سخت دریځې ډلې پر ضد عملیات ترسره کړي، خو د ایران د وسلوالو ځواکونو په دغو عملیاتو کې برخه نه واخیستې. دغه سرچینې دغه راز ویلي چې د ایران وسلوال ځواکونه به د هرې هغې ډلې مخه ونیسي چې په ایران کې د ناامنیو د رامنځته کولو نیت ولري. د یادونې وړ بولو چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو په تیرو وختونو کې د ترکیې له پولیس سره د دې هیواد په شمالي برخه او هم له عراق سره د پولې په اوږدو کې له یاغي کرد وسلوالو سره نښتې کړې دي. د ایران د کردستان ډیموکراتیک ګوند چې تهران تر وروستي نوموالی په عراق کې له خپلو اډو په ایران کې دننه ځینې وختونو حملې کړې دي. د دې ګوند یو شمېر مشران هم په هغو حملو کې چې دې ډلې مسؤلیت پر تهران اچولی وژل شوي. د ایراني کردانو دا کین اړخه وسلواله ډله وروسته له هغې چې په ایران کې فعالیت منع اعلان شو د عراق په شمال کې ډیره شوې ده.
ډیر زیات مننه اوریدونکو. تاسو زما د همکار نوریاس نوري تحلیل واورید. د اوریدو د دې خبرونې د اوریدو لپاره سره اوسئ او زموږ د نن ورځې ټول مطالب تاسو زموږ پر ویب پاڼه باندې لطفاً وګورئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس په ورسو اکرام الله اکرام ته چې په کابل کې د نن ورځپاڼو ته کتنه کړې ده، وګورو چې د کابل ورځپاڼو پر کومو مهمو مسلو خبرې کړي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو د بیلابیلو مسایلو په اړه مقالې او تبصرې خپرې کړې دي. دنیا خپلواکي ورځپاڼې په یو ځانګړي مطلب کې لیکلي دي چې طالبانو د بین الافغاني مذاکراتو په هدف مشورې پیل کړې دي. په مطلب کې وړاندې راغلي دي چې په قطر کې د امریکایي پلاوی او طالب استازو ترمنځ ل پنځم پړاو خبرو وروسته اوس طالب استازي ل خپل مشرانو سره د بین الافغاني مذاکراتو پر څرنګتیا سلام مشورې کوي. په مطلب کې طالبانو ته د نږدې سرچینو له قوله راغلي دي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې پر راتلونکي غونډه کې د قطر د تیرې غونډې پر توافقاتو لاسلیکونه کیږي. د مطلب لیکوال ته د قطر د غونډې یو ګډونوال او پخوانی طالب چارواکي مولا عبدالسلام ضعیف ویلي دي چې د بین الافغاني مذاکراتو په اړه لا د طالبانو سلام مشورې نهایي شوي نه دي او معلومه نه ده چې په راتلونکي ناسته کې به له حکومتي استازو سره خبرې وکړي کنه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا ولس پور غوړی طالبان نور غوړی تر عنوان لاندې په خبره شوی مقاله کې لیکلي دي چې د لوګر، پکتیا، خوست او پکتیکا قومي مشرانو، دینی عالمانو، مدني فعالانو او ولسی وګړو له طالبانو او افغان حکومت غوښتنه کړې چې بین الافغاني خبرې پیل کړي او جګړه پای ته ورسوي. خو سر مقاله لیکونکي لیکي په داسې حال کې چې ولس بین الافغاني خبرې غواړي، طالبانو بیا هم خپل دواړه پخې په یو موزه کې نه نوستي او د افغان حکومت پر ځای له امریکا، روسانو، عربانو او ایرانیانو سره د سولې خبرې کوي. په سر مقاله کې وړاندې پوښتنه شوې چې ولې جګړه د افغان حکومت په وړاندې او د سولې خبرې د امریکا په ګډون له ګاونډیانو سره. سر مقاله لیکونکي همدا پوښتنه ځوابوي او لیکي چې طالبان خپلواک نه دي، د سیمې هیوادونه سیاسي، اقتصادي او پوځي مرسته کوي او پر کومه لار چې پاکستان وغواړي بې له فکره په هماغه لار منډې وهي. د سر مقاله په پای کې راغلي دي چې طالبان باید پوه شي چې د افغانستان سیاسي وضعیت اوس بدل شوی، نوی نسل رالوی شوی او پر وطن او خپلو ملي ارزښتونو سر ورکولو ته تیار دي. نو طالبان باید د ولس غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او بین الافغاني خبرو ته تیار شي. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې زورواکي باید مجازات شي په عنوان په سر مقاله کې لیکلي. داسې راپورونه شته چې په زری او تورو خیخو لرونکو موټرو کې د کابل ښار له یوې سیمې نه بلې ته د وسلو د لیک تر څنګ په همدې موټرو کې قاچاق او اختطافونه هم ترسره کیږي. د سرمقالې د لیکوال په وینا دغه موټر زیاتې په زورواکو او د ملي شورا په غړو پورې تړاو لري. د سرمقالې لیکوال په ولسی جرګه کې د کوچانو د استازي پروین دورانی قضیه ته په اشاره لیکي اوس به ولیدل شي چې عدلي او قضایي بنسټونه د میرمن دورانی له قضیه سره څه ډول برخورد کوي. د سرمقالې د لیکوال په خبره میرمن دورانی وړ مورس په کابل ښار کې یو پولیس افسر لدی عمله وهله چې پولیس غوښتل د هغې موټر تلاشي کړي. او هیواد دولتي ورسپانې بیا متحده عربي اماراتو ته د افغان ولسمشر وروستي سفر ته په اشاره لیکلي دي چې دغه هیواد اوس په یو صادراتي هیواد بدلیدونکی دی. د سرمقالې لیکوال یاد هیواد ته د ولسمشر غني سفر په اقتصادي لحاظ له لاسته راوړنو ډک بلل او لیکلي دي چې د دې سفر په لړ کې د متحده عربي اماراتو چارواکو دغه هیواد ته د افغاني تولیداتو د صادراتو په ډیریدو ټینګار کړی ویلي دي چې دوی د افغانستان ټول زعفران اخلي. په سرمقاله کې راغلی دي چې زعفران د مخدره موادو د کښت ځای نیسي او اوس د افغانستان په درویشتو ولایتونو کې عامیږي.
د ازادي راډیو دا اوریدونکو تاسو زموږ ټولې خبرونې د ازادي راډیو پر پاڼه باندې کتلای سي، اوریدلای سي، د خپل دوستانو سره شریکولای سي. موږ پر ټویټر او پر فیسبوک هم یو او پر انستګرام هم اوس تاسو د ازادي راډیو پاڼه پیدا کولای سي. په ازادي راډیو کې په ازادي راډیو پر پاڼه باندې لکندار په راپور کې تاسو اوریدلای سي چې په دغه ولایت کې د مطالعې لپاره د ځوانانو د تشویق لپاره یو کمپاین پیل شوی دی. دغه حرکت اسد الله آشنا پیل کړی دی. دی وایي چې غواړي د کندهار ځوانان وهڅوي چې کتابونه وای. دی وای چې د شار پتم ځایونو، په قهوه ځایونو او نورو مهمو داسې ځایونو کې چې خلک سره راټولېدلی سي د کتابتونونو د جوړولو پلان لري. دا ډېر جالب مطلب دی. تاسو زموږ پر وپاڼه باندې کتلی سئ. د نورو مطالبو د کتلو او اورېدلو لپاره هم تاسو کولی سئ چې زموږ وپاڼې ته ورسئ. ازادي راډیو ټکی کان.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم. نن وزیر خان د مزار شریف د بلخ ولسوالۍ نه د تاسره کماسین پیغام می دغره چې مایوبین په افغانستان کې جدي مورګادي مایوبین شته. هغه ته هیڅ قسمه حقوق نه دولت ورکړي او نه ترجمه نه کوي او نه ورکوي. ولسمشر نن دا غوښتنه ده چې دغه مورګادي مایوبین ته چې څوک د سترګو نه مایوب دي په سترګو لیدل نشي کولی او د کور نور پرسونل یې بیل دی او هغه بازار کې کاروبار نشي کولی. هیڅ قسمه زمینه نشته.
محمد الله خاجن د بادغیس ولایت د غورماش ټول سوالی څخه شکایت مې د اتصالات مخابراتي شرکت څخه دی. بهرن د مخابراتي وزارت د افغانستان خپل پیغام ورسو چې دغه موږ په ولسوالۍ کې بل انتنه مسته د اتصالات انتنونو یو موږ میاشت په میاشت سیم کارتونه بدلو. سیم کارتونه مو په ساده نو کیا ګوشي کې دی په یو بانه او بل بانه بس پیسې روپیه کریډیټ چې موږ ورواشو پیسہ هغه لس افغانۍ خو مخابرات کړي نوي افغانۍ نورې هیڅ شبکې سره موږ تماس نه نیولې. خو دا بله ورځ بیا یوه افغانۍ هم نه وي. موږ غواړو چې د مخابرات وزارت پر دغه باندې غور وکړي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلې السلام علیکم. بعد له سلام زه زمانه سته افغان ملي ادارې څخه دا غوښنه ده دغه الکترونیکي تذکيري د زر تذره په ختیځون او بیلابیلو سیمو کې شروع کړي. دغه تذکيري ډېرې مهمې دي. تاسو څخه بیا هم غوښتنه لرو مننه. ازادي راډیو زنده باد. د پیغام د نشرېدو په هیله
ستاسو پیغام ستاسو نظر دی.
د ازادي راډیو اوریدونکو دلته څو اوریدونکو ستاسو لمنځه د افغان بیسیم پروفیسورات له شمیره باندې پیغامونه راستولې دي. تازه خان سمسور دوی په مختلفو مسایلو باندې نظرونه راستولې. تازه خان سمسور د ننګرهار څخه په پیغام کې لیکلي دي چې د ملي امنیت سلاکار سره د امریکا د اړیکو پرې کول به هیڅ ډول مشکل جوړ نه کړي. په دې اړه به موږ حتمان په نورو خبرونو کې رپورت لرو چې د دې مسلې عواقب به څه وي او د افغانستان د ملي امنیت شورا په دې اړه څه نظر لري. یو بل اوریدونکی ګل حبیب حقمل له زابله له قلات لیکلی دی. موږ د افغانستان د پوهنې وزارت څخه غواړو چې په زابل کې د نوي کال تعلیمي کال د شروع کېدو سره په ښوونځیو کې کتابونه ډېر کړي ځکه دلته کتابونه کم دي. او د پکتیا د ځاځي اریوب ولسوالۍ څخه فضل کریم درویش لیکلی دی. خبر پښتونخوا د ورسک ډیم د کابل په سیند باندې چلیږي، باید د افغانستان حکومت د دې اوبو مخه ونیسي. فضل کریم صاحب، د افغانستان حکومت د نړیوالو موافقو او قوانینو پر اساس نسی کولای چې په بل هیواد باندې اوبه په بشپړ ډول بندې کړي. که تاسو غواړئ چې د افغانستان د اوبو د ویش په اړه د قوانینو باندې خبر سئ، نو تاسو د ازادي راډیو ویبپاڼې ته ورسئ. هلته د لټون په ځای کې د افغانستان د اوبو ویش ولیکئ. په دې اړه موږ څه وخت د مخه یو ځانګړی رپورټ درلود، هغه رپورټ پیدا کړئ، ویل ولې او وګورئ چې افغانستان ولې نسي کولای چې په نورو هیوادونو باندې اوبه بندې کړي. اوس به ورسو رضوان مراد ته د خبرونو لنډیز وایي.
په کابل کې د امریکا سفارت خبرداري ورکړې ده چې خایي د دولت وسلوال مخالفان د نوروز د جشن د لمانځلو پر مهال پر بهرنیانو او نورو اهدافو بریدونه وکړي. د بلخ امنیتي چارواکي وایي په مرکز مزار شریف کې د نوروز جشن د لمانځلو لپاره د لومړي درجه احضارات نیولې دي. په بغلان کې د سړک د غاړې یو بم چاودنې لږ تر لږه دوه پولیس وژلي او یو یې ټپي کړی دی. د هالند پولیسو د ډزو له پرونی پیښې وروسته دوه نور مشکوک کسان نیولې دي. دا خبر د هالند رسنیو نن ورکړ او په دې اړه چې دا دوه کسان له پرونی پیښې سره کوم تړاو لري او کنه څه نه دی ویل شوی. په موزمبیق کې د موسمي طوفانونو له امله پر اوتلو سیلابونو کې د څه د پاسه زر کسانو د وشل کېدو ویره ده. او د فرانسې دفاع وزیر په ناټو کې د امریکا د ژمنتیا په اړه اندېښنه ښودلې او وایي چې له ناټو سره وفاداري باید بې شرطه وي.
پاتو وخت کې تریوي به چې پوری روغتیا پروګرام درته وړاندې کوو. په دغه پروګرام کې د غوژونو پر بیماری باندې، د غوژونو پر مختلفو مشکلاتو باندې چې تاسو سره مخامخ کېدلای سي یا تاسو کوچنیان سره مخامخ کېدلای سي خبرې سوي دي. دغه پروګرام د یکشنبه په ورځ په مستقیم ډول خپور شوی یا لایو. په دغه خبرونه کې لسره تکرارو، نو تاسو ټلیفونونه مرکوي پروګرام واوري او خیلې د چې تاسو لپاره جالب وي.
روغتیا د ژوند شتمنی.
سلام و روزتان بخیر شنونده های عزیز. به برنامه صحت به میزبانی من فرشتن دا خوش آمدین. شنونده های عزیز، در این برنامه در رابطه با مشکلات گوش دردی، البته گوش و گلو، یک جا صحبت میکنیم و دکتر صاحب محمد لطیف باهر، ترینر متخصص گوش و گلو، در این برنامه مهمان ماستن تا به سوالات شما پاسخ ببین. دکتر صاحب به برنامه خوش آمدین. میشه ابتدا در رابطه با گوش دردی یک معلومات مختصر بتین، بعد از سوالای دیگر هم مطرح می کنیم.
تشکر از دعوت. اول سلام عرض میکنم خدمت شما، کارمندان بخش تکنیکی، عزیزای شنونده که همین لحظه صدای ما را میشنوند، آرزوی سعادتمندی شما دارم. در قسمت از اینکه گوش دردی چی علتهایی را داره، سنین مختلفی هست که گوش دردی را سبب میشه. اکثرا در سنین پایین تر طفلکای شیرخور زمانی که شیر مادر می مکن، صورت به اصطلاح شیردهی نزد طفل او باید در نظر گرفته شود. سر مریض به وضعیتی باید قرار داده شود که سر طفل بلندتر باشه. مادر زمانی که شیر بر طفلش میته، قسم شیر داده شود که بینی طفل بند نشه. که این همی ها عامل گوش دردی های بدون میکروب میشه. زمانی که تغذیه اگر درست صورت نگیره، میشه از این طریق مجرای کانال گوش، قسمی که در گزارش هم ارائه شده بود، لوله هوایی است که گوش میانی را هوا میته و هوایش تنظیم میکنه و چیزایی که در داخل گوش تراکم بکنه و زوره میشه که تخلیه بکنه در بلعوم و یایی که در حلق ما شما. زمانی که میکروب از این طریق انتقال میکنه در گوش میانی، اونجا التهاب به وجود می ورم پیدا میکنه. رگکایی که در داخل گوش میانی از در پوشش از این زمانی که تورم پیدا کرد، از میان امی جدارای از این آب از این خارج میشه و داخل گوش میانی تراکم میکنه. زمانی که این تراکم کرد، احساس گرنگی را باز به وجود میاره. در طفلای شیرخور معمولا سرک میزنن طفلکا و تو احساس میشه که ناراحتی داره و یقینا نمون صورت ارائه است که مادر متوجه می سازه که پشتشان بگردن. زمانی که میکروب مداخله میکنه با شدت درد اینجا امیرشته ها نهایات عصبی که در داخل گوش میانی وجود داره این تخریش میشه، باعث ایجاد درد میشه. زمانی که درد به وجود آمد طفل ناراحتیش بیشتر میشه، گریه سر میته، مثلا از شیر خوردن با میورزه. این حالت هاییست که اکثرا در طفلک های شیر خور است. طفلک های بزرگتر میشه که عاملش ریزش باشه. زمانی که ریزش میکنن مجرای کانال گوش هم التهابی میشه و سبب از این میشه که هوای گوش میانی جذب شوه و اینمی مایات بازم خارج شوه و سبب گرنگی در ساحه گوش میانی و بالاخره باعث ایجاد درد شوه. مطمئنم بزرگ سالا هم همی حالت ها را باز میشه که تعقیب بکنن، به اصطلاح تجربهش بکنن و یقینا تجربه هم شده.
کدام نوع گوش دردی زیاد خطرناک است؟ مثلا میکروبیش یا
خب زمانی که اگر حالت میکروبی دوام میکنه غشای مخاطی به اصطلاح همی پوشش گوش میانی به اصطلاح ورم کدگی می باشه، التهاب زیادتر میشه، چرک تراکم میکنه و این باعث از این میشه که فشار بالای پرده می یک گانه رای که به اصطلاح از گوش میانی به طرف خارج مجرا وجود داره که به اصطلاح میشه که تخلیه بکنه، گوش میانی با پرده مسدود. زمانی که چرک تراکم میکنه و این چرک ها باعث از این میشه که یک فشار بالای پرده وارد کنه، یک خورندگی به اصطلاح پیدا میکنه و چرک زمانی که تخلیه شد در کانال گوش سرازیر میشه و بالاخره به اصطلاح مریض احساس میکنه که این چرک از گوش آمد و به دکتر مراجعه میکنه. اگر اینمی چرک دوام بکنه و یا اینکه تداوی ناقص شوه یا تعلل صورت بگیره در تداویش که اکثرا هم طور شده، این استخوان چکگوی گوش تخریب میکنه و در یک قسمت بالایی کانال میانی گوش و یک قسمت وجود داره که اون قسمت حساس ترینی است که خطرناک ترین ساحه گوش میانی بازیاد میشه، کمی گوش دردی های میکروبی است.
تشکر دکتر صاحب، صحبت خود ادامه میتیم. حالا یک شنونده رو میگیریم. بله سلام علیکم.
و علیکم سلام، تاسو در دسترس تو سلام
به شما هم. از کجا به تماس شدین؟
نگراهر نه عبدالرحمن مازما پختنه زاده چی او وقت مثال خیره کئی او خم بندیگی سره سو کچی سر خیره بندین و نشی او بلا دا چی دا مثال دکتر پو بامبی پو واسطه یا نم پو وو بامبی دا خیره و باسه آیا وقت زرار کئی یا نه
سوالش نگرفتین؟
بله خب اصلا به جواب برادرم عزیز ما بپردازیم، می که گوش چند قسم چرکار میتونه داشته باشه. یکی چرک میکروبی است و یکی چرکی است که به اصطلاح موم گوش میگن، در گوش تولید میشه. از نظر ساختمان کانال گوش همین قسمت هایی که مویکای کانال گوش وجود داره یعنی اینجا غدواتی است که همینطور مواد چرب تولید میکنه. زمانی که مواد چربی اگر نظر به ساختمان میکجی کانال گوش میلانش طرف پرده باشه میشه که می افرازات اگر مقدارش هم زیاد باشه همون طرف تراکم کرده بره و به اصطلاح خشت فرش میشه با سبب بندش کانال گوش میشه. کی چرکای غیر معرضی و یا ای که موم گوش هستن و در قسمت از ای که شستن گوش با پیچکاری به اصطلاح شسته میشه، در صورتی که ضرورت باشه چرکای غیر میکروبی معمولا شسته میشه و میتودای مختلفی هم وجود داره که با پنس هم کشیدن میشه. گاگای چرکا به حدی سخت میباشن که با چندین بار شستن هم خارج نمیشه به اصطلاح پاک نمیشه. در او حالت ها با شیوهای مختلفی جراحی هم هست که از پشت کانال گوش مداخله صورت میگیره و باز کشیده میشه. گاهی ضرورت میشه با سکشن یک قسم عالی به اصطلاح ماشینی است که کش میکنه می چرکه طرف بیرون. در صورتی که چرکان نرم تر باشه باز میشه که با اوی وسیله استفاده شوه و بی‌آزارترین شیوه هم امی هم است. و ای که شستن گوش چقدر آزار سبب میشه ای به مهارت دکتر به حالت میکروبی خود کانال گوش ارتباط میگیره که میشه که پرده گوش سراخ باشه در او حالت تشخیص درست نشه و شسته شه و این گوش میانی هم متضرر میشه.
تشکر دکتر صاحب. یک شنونده دیگر میگیریم. بله سلام علیکم.
هم د غزیر دو کارکونکو او دونکو محترم ډاکټر ته سلامونه وړاندې کوم. زه حمید الله د لغمان ولایت څخه تماس کوم.
حمید الله جان از ولایت لغمان بسیار خوش آمدین، بفرمایئ.
نه د مشکل د وګ لره ماته نه کیږي چې په تداوی کوم نه غهار کې څو ګډه کرام د لړم وخت نه سره هر د هیڅ نه کیږي زم ما د ډاکټر سره راته کوی دا به غره مهرباني.
نه خیر، میشه که خدمت برادر به عرض برسانم ای که خارش کانال گوش علتهای از مختلف میباشه. میشه که خود جلد کانال گوش التهابی شده باشه، این در بعضی حالتها با مشوره دکتر جلدی هم باز میشه که تداوی شوه. در بعضی حالتها افرازاتی است که در کانال گوش از طریق پرده گوش تراوش میکنه به طرف خارج و این میشه که جدار کانال خارجی گوش همین قسمت جلدیش تخریش بکنه با سبب خارش، سوزش و بعضی حالت ها افرازات آبگین میشه که از کانال گوش باز تراوش کنه بیرون و یا ای که آبلگک ها و یا بخورک های کوچک میشه در قسمت کانال خارجی گوش به وجود بیه. در این حالت ها یک ضرب المثل بسیار معروف است که میگه زمانی که گوش خارج گره با آرنج خاریده شوه. آرنج هیچ وقت گوش نمیرسه،
یعنی کش نخوره،
کش باید دست زده نشه و دکتر مراجعه شوه. زمانی که تشخیص وضع میشه تداوی با ساده تر میشه که تشخیص واضح تر. بله دقیقا توجه زیادتر برای تشخیص باید صورت بگیره. زمانی که تشخیص صورت گرفت تداوی ساده تر میشه، میشه بازم مراجعه کنن مشوره شون بگیره.
سلامت باشین دکتر صاحب. یک شنونده دیگه هم روی خط است. بله سلام علیکم.
بله سلام علیکم.
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
شهاب الدین از مزرعه مندم.
شهاب الدین بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید سوالتان رو بگید.
تشکر، سلامت باشین. از دکتر سیما سوال داشتم به باره همین کسایی که سنش تقریبا 20-21 باشه، اینا بعضی وقتی تو میشه که بدون ازی گوششان درد نمی کنن، دردم نداشته و پیش ازی هم درد نداشته، مگم کمی ناشونوهایش زیاد میشه، بعضی وقت کم میشه. اگر دکتر صاحب این بار معلومات بده، اگر تداوی میشه باشه که تداوی شوه، اگر به این بار معلومات بده برمون.
تشکر برادر عزیز. خدمت شما به عرض برسانم شنوایی یکی از وظیفه مهم گوش است. زمانی که شخص ناشنوا میشه یا کم شنوا میشه علت از او باید تثبیت شوه. علتش یکی معاینات خود گوش است. گوش خارجی دیده میشه، میشه که افرازات در داخل کانال گوش تراکم کرده باشه. اگر در کانال خارجی گوش تا پرده گوش چیز معزلی وجود نداشته باشه، در اون صورت معاینات دیگه است که باید بینی مریض دیده شوه، گلوی مریض دیده شوه.
این ارتباط داره
یقینا یک در یک مثلث مثلا شامل هستن. زمانی که اگر التهاب در داخل بینی و یا ای که در گلو وجود داشته باشه اینا تداوی شوه. شیوایی که به اصطلاح مجرای کانال گوش هوا میته، او حرکات ها برای مریض فامانده میشه که به این شکل به اصطلاح گوش خود هوا بتن. بعضا دیده شده که بسیاری دوستایی هستن که به دکتر مراجعه میکنن، دکتر وظیفه میته که بینی خود به زور فش نکنن. اکثرا اونا به زور بینی خود میفشنن، سبب از این میشه که فشار بالای کانال گوش زیادتر شوه. در صورتی که این معضلات در این قسمت ها وجود نداشته باشه، میشه که التهاب در گوش میانی وجود داشته باشه. اگر در گوش میانی هم وجود نداشته باشه، گوش داخل متضرر می باشه که مرکز به اصطلاح شنوایی در گوش داخل است. گوش خارجی و گوش میانی به اصطلاح یک معبر است که صدا را انتقال می ده برای گوش داخل. در اونجا تشخیص میشه و مرکز روان میشه و بالاخره جوابش گرفته میشه. زمانی که گوش داخل متضرر باشه، در این حالت ها باز میشه که معاینات بالخاصه صورت بگیره، گراف گوش گرفته میشه. باز نظر به معاینات گرافیک باز میشه که سر تداویش تصمیم گرفته شوه که آیا با تداوی دوایی کنترل میشه و یا اینکه کدام پروسیجر پیش اجرا شوه یا اینکه گوشکی برای مریض داده شوه.
سلام علیکم فرشته جان. سلام خود با شما و دکتر صاحب محترم تقدیم میدارم. دستتار آخوندزاده هستم از رسوال بولا من خوب بتمن.
آخوندزاده صاحب بسیار خوش آمدین به برنامه، بفرمایید.
خوش باشین. سوال من دکتر صاحبی هست که یعنی وقتی که بمی گلون نمک گرگره میکنه یکی یا ما تلاف دکتر تو چه شده با مزم که نما گرگره کنه نی فایده داره. ولی سوال دومی که سرطان گلو و بعضی مردم ها که پیدا میشه که اگه دکتر صاحب روشنی پرسی که مزون چی رقم میتونه که خود رو وقایع کنه از این مرض، ولی هم یک گوشی که این باشه به چی مرضی گرفتار میشه که بازو کار میگه نمیره اگه جواب تخل میره بانی میتونه.
خب تشکر در قسمت سوال برادر که نمکه و چقدر کمک میکنه، میگه اندازه نگه دار که اندازه نکوست، هم لایق دشمن و هم لایق دوست. در هر چیز باید آدم اعتدال در نظر بگیره. اکثرا توصیه به نمکه و بر گلو غرغره کردن داده میشه دوستا، به خاطر از این که زودتر گلونشان خوب شوه یک مقدار زیادتر نمک باز استفاده میکنن که خودش باعث تخریش گلو میشه. اندازه یک قاشق چای شوری به اصطلاح آب چشم وره باید شوری داشته باشه. در اون زمانی به شکل یک شوینده است، نه میکروب کش، یعنی سطح به اصطلاح پوشش دیوار گلونه ای پاک میکنه، یعنی افرازاتی که اینجا تراکم میکنه اگر خشک میشه با اینمی شیوه ای میشه که پاک شوه. فقط شیوه معصون به آزار ارزان و در دسترس اکثرا نمی هسته. و در قسمت سوال دیگه شان که
چی وقت ناشنوا میشن، چی مرحله میرسه که بله. کر میشه گوششان
اصلا بعضی حالت ها وجود داره که گوش میانی زمانی که پرده گوش سراخ میشه شنوایی کمک کمتر میشه. زمانی که گوش داخلی عصبش متاثر باشه در او حالت ها شنوایی ها به درجای مختلف باز میشه کم شده بره. بسیاری طفلایی از به شکل ارسی زمانی که تولد میشن اگر پدر یا مادر یا یکی از اقاربشان یعنی معضله ناشنوایی را داشته باشه،
یعنی ارسی هم هست؟
بله، بسیاری مثلا ازدواجی هستن که از اقارب خود خصوصا بچه کاکا یا دختر کاکا یا
ازدواج فامیلی،
بله یقینا، یا بعضی حالت ها را باز به وجود میاره، او استثناست. زمانی که پدر یا مادر یا که از اقارب شنواییش کمتر می باشه در این حالت ها میشه که یه منتقال بکنه برای طفل به شکل یک حالت مخفی. در بعضی حالت هایی هست که پرده سالم می باشه مگم زمانی که معاینه میشه پرده سالم است مگر شنوایی مریض متاثر است، که یا حالت هایی است که از اون زمان تولد یا ای که طفل در رحم مادر اونه او زمان متاثر میشه که مادر از دوای عجیب و غریب به اصطلاح استفاده میکنه بدون مشوره دکترش، در اون حالت ها میشه که طفل متاثر شوه. زمان بعد از تولد اگر این حالت ها باز به وجود میه میشه که گوش داخلی متاثر باشه، باز به درجه مختلفه بعد از تشخیص و معاینات لازمه اما سر تداویش باز اقدام میشه که چقدر کمک کننده باز میباشه برای
هست. سلامت باشین دکتر صاحب، یک شنودی دیگر هم میگیریم. بله سلام علیکم.
سلام علیکم،
خوب هستین؟ از کجا به تماس شدین؟
از ولایت زابل، ولسوالی شاجوی.
ولایت زابل، بفرمایین سوالتان رو بگوین.
سوال ما از محترم دکتر صاحبی است که یعنی یک کوشی رسته ای ما که است وقتی که ما تلفن یعنی سخنهای تلفنی بسیار بکنیم یه گوش ما درد میکنه، اگر یک چیز برای ما نشان بیتا یا بفرمایه که ما چطور کنیم. و دیگر پرسانی ما ایست همین ماشین هایی که است که مردم در گوش می نهد او چطور است، یعنی چیز خوب است یا برای ما زیان میکنه یا نه؟
زمانی که بله خدمتشان به عرض برسانم، زمانی که استفاده از گوشی زیادتر صورت میگیره در این حالت ها نهایات عصبی گوش تخریش میشه، خسته میشه، هرچی از خود اندازه داره. اگر موبایل خودش دو نوع حالتی را باز به وجود میاره، که زگنالای صوتی است و دیگه موجی برقی است. زمانی که زگنالای برقی و موجی صوتی اردوش یک جای بالای گوش به شکل دوامدار به اصطلاح ساعت‌ها دقایق بیشتر به اصطلاح استفاده میشه و گوش متاثر میشه، در این حالت های دردار باز با وجود میاره. خودشان میتونن که از بلندگوی تلفن استفاده بکنن و یا که چون میگن یک گوششان زیادتر متاثر میشه میشه زیادتر در این گوش گوشی استفاده بکنن که میشه در این گوش دیگه استفاده بکنن، مگر میشه کمک دورتر که حداقلش موجی برقی کم شود تنها صوت باز بیاید برشان. و یکی که میشه پیش یک متخصص گوش گلو مراجعه بکنن که معایناتشان پیششان اجرا شوه.
که
علتش در گوش میانیز گوش داخل متاثر است که باز مطابق از او چیزهایی که لازم ببینن دکتر باز برشان توصیه میکنن.
و یک سوال دیگه هم داشتن که ماشینه که در گوش استفاده
میکنه. آلی شنوایی. آلی شنوایی اکثرا بنابر تجویز دکتر و نظر به نتایج معاینات گرافیک باز برای مریض داده میشه. زمانی که گوش داخل متاثر می باشه که عصب متاثر میشه در این حالت ها باز میشه نظر به حالت شنوایی به کدام حد متاثر است نظر به او باز برای مریض گوشکی داده میشه او نظر به حالتش است و نمی که مثلا دندان مصنوعی ضرورت میشه برای یک کسی بنابر ضرورتش است که باز برش توصیه میشه هر کس طور بنابر امی برداشتای خود باید عمل نکنه که کسی گوشی را گرفت شنوا شد من هم بگیرم میشه در بعضی حالت ها بعد از اونا سختر تمام شوند دگام گوشی شنواییش خراب بکنه
و دکتر صاحب قسمی که برادر ما اشاره کرد استفاده از گوشی زیادتر مثلا گوشه آیا واقعا این سبب کم شنوایی میشه تأثیرات منفی از این چیز چگونه باید از این استفاده شد که دوامدار اکثریت مردم
بله.
استفاده
میشه خب اکثرا
و مثلا سر تفلا چقدر تأثیر گذاره
بله. اکثرا در سینین پایانتر گوش میشه گوشکی باز برای مریض داده نشه صرف در بعضی حالت هایی هست که طفل کر مادرزاد باز می باشه درست که نشنوه کسی یاد نمیگیره درست تکلم کده نمیتونه بنابراین در او حالت ها شیوایی هست که گوشکی باز برای مریض داده میشه در بعضی حالت ها باز یک آلی هست که در پشت گوش به شکل پروسیجرهای جرایی باز تطبیق میشه کمی موجایی که صدا از بیرون میایه امیر جمع میکنه انتقالش میشه مستقیما برای گوش داخل و آلی شنوایی انتقال میده صدا را به گوش میانی و از اون طریق به گوش داخل اگر اندازه از این نظر به توصیه دکتر درجه که باز برشان توصیه میشه اگر بیش از حد باز باشه در یالت ها مصب خسته میشه متاثر میشه شنوایی خراب میشه در بعضی یالت ها ای است که شنوایی زمان متاثر میشه که در یک مجلس میباشه ضرورت میباشه باید گوشکی باز استفاده بکنن از اونجا هم که باز می باید بیرون در خانه هیچ ضرورتی نیست که مثلا گوشی استفاده بکنن در این حالت ها هم باز استفاده گوشی متاثر می سازد در بعضی حالت ها هست اقارب اکثر هم کوشش می کنند که نزدیک گوش امی کسی که متاثر از گوشش با صدای بلند باش حرف بزنن امی خود از این باعث از این می شه که گوش میانی دیگه متضرر شوه به اون مناسبت از این حالت ها باید اکثر هم جلوگیری شوه
تشکر دکتر صاحب یک شنونده دیگه را می گیریم بله
و علیکم سلام خورجان اسکری میشین
سلامت باشین شما خوب هستین از کجا به تماس شدین
لغمان نقگین سردار پارسی میسمانه ده ز خورجان ما سر خدمت پختنه
بفرمایید سوالتان رو بگین
به من قریب از دریسرول میشتی کی کی خواغ بندم ده سی و مفصل نشم سنگس فکر است لکه چمچاران ده سنگی به دې رقم 24 ساعته سنگی ډاکټر تم لاړم میاناتو کومه ته مشکل نه لري او واځي وخت نو غاګ نه اورم بیخ یعنی د موبایل لاس کې ته ډیرو نږدې کوم هغه غاورم او دغه څه غاګ نشم اوریدلې د سینه کې یو رانو مې ماته وکړ
خب خدمتتون به عرض برسانم که شما میشه که یک زحمت باز بکشین پیش یک متخصص گوش گلو مراجعه بکنین در صورتی که اگر معاینات لازم باشه معایناتی که به اصطلاح گوش میبینن اگر مشکلی که در کانال گوش وجود داشته باشه اونا خب با تدایی باز میشه اگر مشکلی در بینی و کام وجود داشته باشه اونا هم قابل از این است که زودتر تدایی شوه صرف در بعضی حالت هایی است که چیزای غیر قابل دید می باشه که او باید با معاینات بلخواسته باید اجرا شوه خصوصا معاینات گرافیک گراف گوش باز گرفته میشه در او حالت ها اگر ضرورت شوه عکس روی گرفته میشه که مبادا مجرای کانال گوش از داخل هم متاثر نباشه که انشالله قابل تداوی است که به شکل گذری پیشتانی حالت ایجاد میشه این معضله نیست که خودت زیادتر سرش تشویش بکنی و قابل علاج است انشالله که مراجعه کنین تداوی میشه
تشکر دکتر صاحب باز یک شنونده دیگر میگیریم بله
بله سلام علیکم
سلام علیکم خوب هستین
چیار دارین ساعتم خوب است بخیر هستین
زنده باشین از کجا به تماس شدین
عبدالله هستم از ولایت کندوز آمد دادم
عبدالله جان بسیار خوش آمدین به برنامه بفرمایید سوالتان بگوید
ما دکتر صاحب سوال دارم من تقریبا 15 سال پیش من تقریبا شکر پیدا کردم نمیفهمیدم اسم شنواییش دست داده بود تقریبا 80% من به خاطر تداوی مثلا رفتم جا معاینات کمپیوتری هم کردم دکتر برای من اینجا جواب داد که من تا آخر زندگی تا سازش کنم. من گفتم اگر کدام تغییرات باید به این آمده باشه کدام چرا و چاره داشته باشه که من به دکتر صدا مراجعه کنم. از گوشم فقط 80% شنواییش از بین رفته و مثل که از بالون یک گال خارج شد و نما قسم شخص دارم.
مهربانی خدمت شما هم برز برسانم این که شنوایی تقریبا 80% متاثر است خود ضرورت به گوشکی مطمئنن که می باشن. صرف در این حالتا یک تعداد پروسیجرهای است که بیش مریضا اجرا می شه که یک ذره هزینه بسیار انگفت کار داره. اونا باز امکاناتشان در متاسفانه فعلا در وطن ما شما نیست که یک آله است که مثلا کوکلیر امپلانت میگن که اگه می آله شنوایی را به اصطلاح به شکل مدرن ترش در پشت گوش تعقیب به اصطلاح تعبیه میکنن از اون طریق زگنالا و صدا باز به گوش داخلی مستقیما به عصب میرسه و شنوایی را به اصطلاح کمک میکنه. این کسی که به اصطلاح گنجایش از این را داشته باشه که اینمی پروسیجر پیشش اجرا شوه میتونن که به هر کشوری که به اصطلاح گنجایش رفتنش داشته باشن خصوصا در این همسایه ما هند و پاکستان. پاکستان خوب بر ترتیب در هند باز این پروسیجر ها اکثرا موفقانه اجرا شده. دیگه آرزومند صحتمندیش هستیم دیگه خدا بکنه که توان از ایره پیدا بکنه که باز بمی شیوه عمل کنه.
باز یک شنوندی دیگه رو میگیریم. بله
سلام علیکم فرشته جان. بازم از ستاره آخوندزاده هستم. از
آخوندزاده صاحب بار دوم باز هم خوش آمدین. بفرمایین.
بار دوم هم یک سوال من زبتر سر گیاب ندازم. من راجع به سرطان بلو گفتم.
بله
درست
ممنون و خیر باشین. سرطان گلو اصلا سرطان در مجموع این به اصطلاح شیرای مخفی است. زمانی که این به وجود میه اگر در گلون باشه یا در دیگر قسمت های وجود به شکل مخفی سیر میکنه. اگر به شکل تصادفی تشخیص شوه مریض به نام ازی که ما گلو درد هستم پیش دکتر مراجعه میکنه. زمانی که دکتر اونمو ساختمان گلوی ازی را باز میبینه اگر در ساخت به اصطلاح در خود تانسلا امی حالت به وجود آمده باشه باز تداویش ساده تر میشه بدون ازی که این انتشار بکنه دیگه قسمت های وجود به اصطلاح ریشه بدوانه. زمانی که شروع تشخیص شود تداویش ساده تر میشه هم با تداوی جراحی و هم تداوی کیمیاوی به اصطلاح دوای کیمیاوی باز برای مریض تطبیق میشه. اگر ضرورت شوه شو هم برای مریض داده میشه نظر به نوعیت از این سرطان ها شکل به اصطلاح خبیثش داره و یا که شکل سلیمش هست نظر به او حالت ها باز او قابل علاج می باشن. اول خواهی امکانات در دیگه کشورها مطمئنن بیشتر است. خدا بخواهی که در این وطن ما شما بیشتر زمین سازی شد برای زمین که مریضای ما را حد اقلش بتانیم یاری بکنیم. بله انشالله که در این حالت ها در صورتی که در شروع تشخیص شد زودتر قابل علاج است. در این وطن ما شما کسایی هستند که با ماشینری است.
بله بیشتر متضرر میشه
خیاطا اکثرا چون با ماشین سر کار دارند. اکثرا فلزکارا خرابکارا بله واقعا زیر فشار می باشه گوششان. بعضی از دوستای آوازخوان هم همینطور حالت ها رو باز می داشته باشند.
بله
بله یقینا که اینا هم گوش داخل متاثر میکنه.
دکتر صاحب از استفاده از ایتفون چقدر متاثر می سازه شنوایی گوش یا مشکلات ایجاد میکنه؟
بله هر چیز از این حدش که بگذره مطمئنن که اذیت کننده است. مگر گوشی هایی که به اصطلاح هدفون هایی که به این شکل کور می داشته باشه اینا موجی صوتش خوبتر است موجی برقش کمتر است. به اون مناسبت اینا قدر صدمه زیاد متوجه نمی سازه. مگر گوشی هایی که مطلق از موبایل از در گوش داخل گذاشته می شه مستقیم اینا فوق العاده متاثر کننده است که خصوصا در اطفال که بعضی حالت های توموره لباس پیشان ایجاد میکنه. از اون خاطر کوشش شد برای طفلا نه موبایل نه گوشی موبایل داده شد.
سلامت باشین دکتر صاحب. بسیار زیاد تشکر از اینکه که در برنامه با ما بودین و به سوالات شنونده ها پاسخ گفتین. خب شنونده ها عزیز برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسه. از دکتر صاحب محمد لطیف باهر متخصص گوش و گلو که در برنامه با ما شنونده ها بودن جهان سپاس. من هم با شما خداحافظی میکنم. الله حافظ و ناصرتان.
چی خوا خواهد شد و چرا؟ یا کیا یار انتخاب میکنه؟
وی کسایی که آمده ام کل تنظیمای زور از جبیش
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده ای پتاپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه در مصبشین لدو در مزدیگر ترسلور بجو لازادی رادیو.